سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه درنو اوریدونکو، اجملاندې ماو دی ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. پاموکړی د دې سات مهمو خبرونو ته. مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی صاحب تیر شپه په کابل کې وژل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیره ورځ ناوخته په خپل کور کې د نامعلومه کسانو لوري په مرموز ډول وژل شوی. مولوي سردار ولی ثاقب د اوږدې مودې لپاره د تیر حکومت پر مهال په جلال آباد ښار کې د نارنج باغ په نوم د دیني زده کړو په دارالعلوم کې مدرس پاتې شوی او زرګونه شاګردان یې درلودل. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د تیر 2021 کال جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیون افغانان له خپلو مینو بېسه شوي. دغه سازمان په خپل یو تازه خپور کړي رپورټ کې ویلي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه شوو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پېښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې په جوړیدونکي نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون کوي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی. د پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سه شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تختول شوی دی. په سیمه کې سرچینو ازادۍ رډیو مشال څنګه ته ویلي چې هلته وسلوال پر سرک ولاړ وي، موټر پلټي او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوه شوي دي چې د پوځي افسر دی له ځان سره یې بیولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلی چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کوي. د دې تړون په اړه ویل شوي چې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته ولیدي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. ښاغلي بلینکن پرون په خبره کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنیوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. په وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه باندې نور تفصیل ولرو چې په کابل کې یو مشهور سلفي دینی عالم وژل شوی دی. همدارنګه د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 کال اپریل پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بېځایه شوي. له دې سره د هغه افغانانو شمیر چې دا مهال په افغانستان کې کورنۍ بېځایه شوي دي تر 6 میلیونو اوړي. همدارنګه به دا هم واوري چې د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له حکومت او همکارو موسساتو غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې نړېدلي پل بیرته په اساسي توګه ورغی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو او د خپرونې په دوهم نمایي کې نور بس دی پروګرام لرو. نن د افغان نجونو د مکتب ته نتلو 300 ورځې پوره شوې. په نور بس دی خپرونه کې به پر دې موضوع باندې او دا چې د نجونو د ښوونځیو نه پاتې کېدل به په راتلونکي کې څه اغېزې ولري بحث کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غوږی او د زموږ غرمنۍ خبری مجله پی اف سټډیو ده. د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بېځایه شوي دي. دغه سازمان په خپل یو تازه خپور کړي رپورټ کې ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه شوو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پېښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور تفصیل زما د همکارۍ په رپورټ کې اورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو فاطمه وای تیر 2021 کال کې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې په دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې کور ویجاړ او دوی لا هم سرپناه لري چې زون پکې وکړي.
حکومت دې راته کومه کې جوړ دې کې راته زې دې راته راکې زه د پروسه کال را سره بیا په دلته چا بل حکومت لو مې دلته سرک په غاړه سومر پراتو آل ته دلته ماجور بیا په کاري اس کې په داسې په ګډه لکه ناشته نه د موټر کې را سره ست نه د سرک کې را سره دلته پروت د خله په لچ سګه کې
د چا کورونا جګړو وران کړل د چا هم طبي پیښو
کورونا الله سوار کړی دي د وبو زیر مې الله سوار کړی دي.
مجنون د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو او په دې ولایت کې دی وی زورور زلزلې زیان مندې چې د ژوند د سخت ورځو یادونه کوي. دا وایي کورنۍ او د یادې ولسوالۍ اکثره نورې زیانمنې کورنۍ له بدو بشري حالاتو سره مخ او ان لومړنۍ توکو ته په اسانه لاسرسی هم نه لري.
دلته خو چې کومې مرستې راغلي دي یا تر اوسه راځي تر اوسه پورې مستحقینو خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دي رسېدلې، ځکه چې دوی مشکلات زیات دي. کورونا له لاسه ورکړي دي، اوبو ته ضرورت لري، د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي دي، د باران د پټېدو امکان نشته،
دا کسان داسې مهال د بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له 2021 کال جنوري له میاشتې څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1.3 میلیونه وګړي د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د دغه سازمان د بې ځایه سویو د شمیرو د تعقیب ادارې ډی ټی ایم د ارقامو پر بنسټ د 2012 څخه نیولې د 2022 د می تر میاشت پورې څه باندې 15.8 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور د شمیرو له مخې 9.5% کورنۍ د ابتدایي ضروري خوړو د اخیستلو توان نه لري، 14% کورنۍ د ورځې یو ځلې او یا تر هغې کم خوراک کوي، 55% کورنۍ د ګټې وټې سرچینه نه لري او څه باندې 2.8 میلیونه کورنۍ پوروړې دي. هغه موضوع چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په اړه راپور خپور کړی دی. سلیم نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې د خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غږ کړی دی. سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې چې کم عاید لري او د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي ځورېږي او د رانیولو توان نه لري. په افغانستان کې بشري وضعیت تر هغه وروسته لا بدتر سه چې د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه هیواد واک واخیست او اکثرو نړیوالو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا له لوري کنګل سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی ثاقب تیر شپه په کابل کې وشل شوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لوري په مرموز ډول وشل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم دی وژل شوی استاد او مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب د جنازې مراسم د ختیځ ولایتونو سلګونو اوسیدونکو پکې برخه اخیستي وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د شیخ سردار ولی ثاقب د وژنې په تړاو څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
شیخ سردار ولی د شهادت د قضیې لپاره یو هیئت ټاکل شوی ده. هیئت له تیر شپې راهیسې خپل څېړنې پیل کړې دي. تبه دا معلومې شي چې شیخ صاحب د چا لخوا اولې په شهادت رسېدلې او انګېزه یې څه ده.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه د جنازې له مراسم وړاندې رسنیو ته وویل چې ښاغلی ثاقب تېره ورځ په کابل کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی دی.
هغه پرون مسپخین په شهادت باندې رسیدلې او البته موږ لس بجې په خبر شولو په مرموز ډول باندې په شهادت باندې رسیدلې او دشمن ورته د ملما او د دوست په شکل باندې راغلی او نور علم او معاملات او تفصيلات الله رب العالمین ته معلوم دي.
د وی نوموړي په ننګرهار کې د دینی زده کړو په برخه کې پراخ خدمتونه ترسره کړي دي او زرګونه شاګردان روزلي دي. مولوي سردار ولی ثاقب د ننګرهار د خوګیانې ولسوالۍ اوسیدونکی و. نږدې 40 کاله عمر درلوده او په دینی علومو په ځنګړي ډول په قران او احادیثو کې پراخیز ذکر کړی وي. د ښاغلی ساقه پاړه ویل کېږي چې په سیاست کې کومه ځانګړي ونډه نه درلوده، خو د نبوي سیرت د تدریس له امله په لار او بار پښتنو میشتو سیمو کې پراخ شهرت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل پوهنتون استاد مشهور سلفي عالم عبیدالله متوکل وژل شوی و. نوموړی د طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې اول تری تم شو او وروسته یې جسد د کورنۍ له لوري په کابل کې وموندل شو. د دې ترڅنګ په وروستیو کې په کابل او کندوز کې د تصوف عالمانو پر حلقو خونړۍ حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو وختونو کې دینی عالمان په نښه شوي دي. مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی، په جلال آباد کې د نارنج باغ مدرسې استاد رحمت شاه، په کابل کې د شیرشاه سوري جماعت خطیب عزیز الله مفلی او د کابل د علماو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یادولو وړ دي.
و موریدل چې په کابل کې مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب تیر شپه په مرموز ډول وژل شو دی. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي. نن ټیک درې سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورتنجونو لپاره ښوونځي تړلې دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پایل کې اعلان وکړ چې دا ښوونځي د مشرتابه له حکم سره سم تر دویم امر بند دي، خو د څو میاشتو په تیریدو د دویم اعلان کوم څه رقم نه لګیږي. دغه دریز افغان نجونې زده کوونکي ناهیله کړي دي او وایي تعلیم یې له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، زموږ همکار اسدالله لودین ته ویلي
دا لاس میاشتې شوي چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نه شي دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، خو اوس هغه هدف نه شته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوې یا ناهیلي سوې؟
خو ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي خو مکتب ته څوک لاړ نه شي، نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کېږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینری خیال مدرلوده، د خون کې خیال مدرلوده، یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندې پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خدا او چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته لایو فزیک سره مې ډېره علاقه وه، او کله چې ښوونځي وتړل شول نو دې لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیا یم، خو بیا هم دا راته لږ زره سخته ده چې لکه سمدونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې لاستو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګر چې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې له شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه په کې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا و، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا او معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وي که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي
او منطقي دلیل او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعضې شته چې نه کوي.
فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي دا زموږ له همکار سره پر خونځیو باندې خبرې کولې او په دې باندې اندېښمن ښکاري چې له تیرو لس میاشتو راهیسې خونځي تړلې دي او دوی پرته له کوم واضح هدف او همدارنګه هیلې پاتې دي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلی چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کوي. د دې تړون په اړه ویل شوی چې په منځني ختیځ کې د سبا د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرایل له صدر اعظم یایر لاپټ سره ګډ تړون لاسلیک کړي چې په کې به دا شمنه کوي چې ایران به نه پریږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي خبریالانو ته وویل چې له دې سره به د متحده ایالاتونو او اسرایل ترمنځ د اوږدې مودې امنیتي اړیکې پراخ شي. د چارواکي وویل دا اعلامیه ډېره مهمه ده. په دې کې ژمنه شوې چې کله به هم اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي او د بې ثباتۍ داسې هڅې وکړي چې اسرایل په نقشه کړي. جو بایدن پرون تل ابیب ته ورسید. له ولسمشر کېدو وروسته د اسرایل ته د لومړی رسمي سفر دی. د چارواکو په وینا دی به نن د اسرایل صدر اعظم یایر لاپټ سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر بایدن ویلي دی چې دی غواړي چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ستون شي. دا تړون د ولسمشر باراک اوباما په وخت له ایران سره د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ پیاوړو قدرتونو لاسلیک کړی و چې بیا په 2013 کال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې تړون څخه بهر شو او وی ویل چې ایران د دې تړون شرایط نه دي پوره کړي او په منځني ختیځ کې د ترهګری هڅو لپاره کار کوي. تهران دا ادعا رد کړې ده. د ایران او لویدیځ ترمن د دې تړون د بیا ژوندي کولو لپاره پرلپسې خبرې روانې دي. اسرائیل د دې تړون مخالفت کوي او بیا بیا دا ویره څرګندوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په تکل کې دی. ولسمشر جو بایدن د اسرائیل تلویزیون ته وویل چې دا تړون د دې لپاره تر ټولو ښه زمینه برابروي چې ایران د اټومي وسلې له ترلاسه کولو وګرځوي. کله چې له ولسمشر بایدن څخه پوښتنه وشوه چې متحده ایالاتونه به له ځواکونو هم استفاده وکړي که چېرته اړتیا وه، د په ځواب کې وویل دا وروستۍ وسیله ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او سمڅو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګری او پنګونو خونوي ډیر ژر په خیبر پختونخوا کې د افغانستان او پاکستانی تولیدات یو ګډ نندارتون پرانستل شي. د خونی پیو خبر پانه کې ویلي چې د خونی پلاوی له پاکستانی لوري سره دغه نندارتون او یو شمیر نورو سوداګریزو مسایلو پاړه تیر ورځ نه وخت په کابل کې ناشته کړي. د خونی په حواله دوړ خو د پاکستان د خونو فدراسیون او د افغانستان د سوداګری او پنګونو خونی د ګډو تخنیکی همکاري او دا چيات نندارتون له هر پلو ډیر ښه او د دوړو هیوادونو د سوداګرو په پاره کډون سره تر سره شي خبري کړي، خو په خبر پاڼه کې دغه نندارتون د نیټه او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا ناشته داسې محل تر سره کیږي چې له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې وخت نا وخت د ستونزو راپورونه ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په مشهد افغانستان باندې د یوه خبر پاڼه په خبرولو سره بیا ځلې لټولو هغو کسانو چې د فوریکس اپلیکیشن لاره د پیسو انلاین راکړې ورکړې کوي خبر ورکړي چې له دې وروسته په انلاین بڼه دغه معاملې تر سره څارنه کړي. دغه بانک ویلی سره لدی چې دغه اپلیکیشن لاره د پولی راکړې ورکړې په تړاو دوه ونې وړاندې بانک خبر پاڼه خبره کړي، خو اوس هم په ځینو ولایتونو کې دغه چاره ترسره کیږي. د افغانستان بانک ویلی دوی هڅه کوي چې دغه غیر قانوني کړنې د مخنیوي په موخه کسان تر پیژندنې وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. فوریکس د پیسو هغه آنلاین بازار دی چې کاروونکي کولی شي په دې بازار کې په آنلاین بڼه پیسې سپما او یا هم له یو ځای بل ځای ته ولیږي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په دغه هیواد کې پولي خدمتونه له خنډ سره مخ شوه، د فوریکس او دې ته ورته نورو آنلاین پروګرامونو بازار ګرم شوی دی. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 83 افغانۍ، یو ایرو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ 15 پېته پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 29 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 13 پوله، زر هندي کلدار 1.35 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1.99 افغانۍ.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري، اقتصادي خبرونه مو اوریدل.
له خبرونو ور اخوا
کله خبری مسایلو دی خواره شو، بیا هم په خبری مسایلو پورې اړوند نړیوالې رسنۍ لرو. ملالی بشیر یو شمیر نړیوالو رسنیو ته کتنه کړې ده او وګورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
لانگ وار ژورنال مجلې په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومتي ډلو لخوا د بریدونو په زیاتېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت پر ضد له تاوتریخوالي ډک مخالفت ملاتړ نه کوي. لانگ وار ژورنال زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د جګړې له ټولو شکلو غاړو غوښتي چې له یو بل سره خبرې وکړي. د لانگ وار ژورنال د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د فارن ډیسک په نوم یوې مجلې د پښتنې په ځواب کې ویلي چې موږ د تاوتریخوالي زیاتېدو شاهدان یو او له ټولو خواوو څخه غواړو چې د امکان تر حده همکاري وکړي. دا یوازینۍ لاره ده چې افغانستان کولای سي له ډیرو ازموینو سره مبارزه وکړي. لانگ وار ژورنال لیکلي خو دا به د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اغیزمنتیا محدوده کړي او په افغانستان کې میشتې ډلې لکه د القاعده شبکې، اسلامي دولت ډلې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو د څارنې او بریدونو لپاره به د امریکا د پوځ او استخباراتو د ټولنې وړتیا کمه کړي. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ډلو لکه ملي مقاومت جبهه، د افغانستان د ازادي جبهه او نورو ډلو په دې وروستیو کې د پنشیر، بغلان او پروان په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې پر طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ بیا په خپل آنلاین خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د منځني شونځي او د نجونو د لیسول تړلو 300 ورځې تیرېدو ته په اشاره یو مقاله خبره کړې ده. د 2018 میلادي کال د سپتمبر په 13 نیټه په افغانستان کې د طالبانو بیا وخت تر رسیدو یو میاشت وروسته طالبانو د هلکانو د منځني شونځي او لیسو د بیا پرانستلو امر وکړ، خو د نجونو د منځني شونځي او لیسو د بیا پرانستلو یادونه و نه کړه. هیومن رائټس واچ زیاتوی چې د طالبانو دغه اقدام تر شپږم ټولګي پورې د انجونو پر زده کړو د بندیز په توګه تعبیر سوی او دا چې وروسته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو د انجونو منځني شونځي د بیا پرانستلو اجازه ورکړه، خو منځني او عالی شونځي لا تړلی پاتې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور لمخې د 2022 کال د مارچ په 28 نیټه طالبانو ژمنه وکړه چې شونځي به د مارچ په 28 پرانیزي، خو په هغه ورځ د انجونو لیسې تړلی پاتې شوې او انجونی په اوښکو خپل کورونو ته ستنې سوې. د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې اوس هم له زده کړو بې برخې پاتې دي.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د یو کلی خلک تغلطه د نړېدلي پل د بیرته رغېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې کیبلي پل بیرته ورغوي. د سیمې د اوسیدونکو د خبرو له مخې چې د سید احمد د کلي کیبلي پل دیرش کلي د علي آباد پر ښار سربیره د کندز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدوی خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یو اوسیدونکي قمردین آزادۍ راډیو ته وویل
دغه کمه مرته ډیر مشکل جوړي کده پل جو خراب وي نمور مدام راځونی مشفه بدلته ولاړو اکثرا ته د وخت راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چار درې باندې زو سایه مندیر د ولایت زو نو دا شخصي ایلابات سید چې موجود پل مرته جوړي دا مرته خو ډیر به ترنه کار دی
د خلکو په وینا دغه پل وکاله وړاندې د جګړو پر مهال د ځای پر ځای شوي ماین د انفجار له امله په بشپړ توګه تخریب شو او اوس خلک د سیند پورې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب هغه امیر وایي
سبا مشکلات مواجه استن کې سبا مردمو تیر بیر کې مشه د 10 افغانۍ
زموږ خلک لړی رستوند سره مخ دي اوس د کښتۍ سشتن هم لار نه پر څه خلاص افغانۍ او له موټر څخه 500 افغانۍ اخلي او لسین څخه پوری باسي موږ د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ پول بیر ته ورغوي ترڅو د خلکو ستونزې هواري سي
د علی آباد ولسوالۍ وسیدونکو له سیمایزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلی تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي ځکه پر دغه پل د دیرش کلو خلک تګ راتګ کوي د دغه ولسوالۍ یو وسیدونکي محیب الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
دغه
پل وکاله وړاندې پر بمونو تخریب شو دا پل علی آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي د دې پل تخریبېدو له امله اوس زموږ خپل ناروغان او کرنیز محصولات په وخت سره د کندوز مرکز ته نه شو رسولي
د علی آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمیزو چارواکو سره شریک کړي او ډیر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي
دغه پل تقریبا څه زیات اووه کاله کېږي چې د جنګول اثر تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره مشت ګریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د سیمې د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلي پل یوه نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و خو اووه کاله وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او کاغذ نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړه وسم ستاسو پیغامونو ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ترغلي سوې راخلو
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله ده چې روزو خوشاله به وي زه ازادي راډیو ته د میسج پیګم چې په خصوص ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې دی بخیل ور شوی دی د اوس وخت کې د سون توکو په برخه کې ډیزل ګیس همدا شو نور بخیل زیات ور شوی دی اسلامي مرد نمو غوښتنه ده چې باید د ریټونه د ټیکلی کور چې ته موږ پرچوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچارج کې پرچوی دی شوی دی باید د پرچوین نور کمی کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې بخیل زیات پیسې ورکېږي باید ګمرک کم کړی ځکه چې خلک غریب دي څه پیسې نشته ورسره په دې اړه باید اسلامي مرد غور وکړي دا پیغام ته باید پوښتنه ډیره مننه والسلام
سلامونه نیکه هیله درنښت احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ځه عبد السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاوله په دا سړک سړي دا ډیر زیات سره خراب دي زما لوړ پوره چارواکو دا غوښتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې موږ سره مریضانه سره یې موږ تر شاره پرې ژر تر ژر لاسرسی نه شو کولای
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو د مرستو د توزیع مو د ورګان بل ورګان په لاس دی بل مللي ورګان په لاس ور کړی و یا مړي بل چا په لاس ور کړی و دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدي د طالبان او داسې وجه طبقه د عسکري تر ولسوال وجه دی ولسوال تر عسکر وجه دی ولسوالي تر ولسوال وجه دی ورور ته د ورور حق په لاس ور کې چې دا در کور پورې وسه په ولا کې در کور ورته رسیدي یو ورور طالبي یو ملکی چا طالب په لاس یې ورکړي چې دا د ملکي ورور ته ور ونی وړي. دا داسې وږي خلک یو داسې وږو خلکو په لاس کې دی دا واک. نو هیله کوو د دا مرستندوی ادارو څخه چې یو داسې ارګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې د هر چا خپل حق تر خپل په لاس ورکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې وامه ولیدل. وسم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی